درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هر کله کوم. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویل شوی د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. زلمی خلیلزاد چې کابل ته په سفر تللی ټاکل شوی دا چې دوهیې ته به ولاړ شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې درې اروپایي هیوادونو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکو څخه چې دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام ایس جاپاني موسسې د مشر تتسو ناکامورا په ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولېږي. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او په فرانسه کې سلګونو کسانو د کاري احتساب کړی دی. بشپړه خبرونه. نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام ایس جاپاني موسسې د مشر تتسو ناکامورا پر ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولېږي. یو شمیر مدني فعالان په همدې هدف پرون ماښام په جلال آباد ښار کې راټول سول. د ویر په دې محفل کې د علي شاده په نوم یو مدني فعال داسې وویل:
څخه زیات خوشنی شوي څخه په ودردېدلو ناکامورا زموږ ویاړو دی. نو د کونړ په سیند باندې ډېر بندونه را جوړ کړي وو. پلان یې دا و چې دلته د برق یو ډیم جوړ کړي او د دغه هېواد جوړېدو دښمنانو پرې نه ښودلو.
د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل سول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. ینس ستولتنبرګ داسې وویل:
We are committed to continue to support Afghanistan because we strongly
believe that موږ منیو چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړو ځکه چې موږ په دې جوړ باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو شلار ده تر څو طالبان پوسټ چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نسی. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل قطر ته ولاړ سي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا په رسمي توګه پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیټر پروګل سره د انتخاباتو او سولې مسأله څېړلې ده. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي. په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دالی دنه کتنې وبرز ورسته تر دې ده چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او یاوس هم یو څو بهرني خبرونه. په داسې حال کې چې ملیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې احتساب کړی په دیواد کې ورځنی کارونه ګډوډ شوی دي. دا کاري احتساب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. په ټوله فرانسه کې ترانسپورت پر خپل وخت نه دی. پروازونه او د ریلونو سرویسونه لغوه شوی دي. د پاریس مترو هم ځنډول شوی ده. د شونځیو رختونو او نورو تاسیساتو کارکونکو په دې احتساب کې ګډون کړی. دا په فرانسه کې تر ټولو پراخ کاری احتساب ګڼل کیږي. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سروکو د لیږلو وړتیا لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک کې چې د دغو هیوادونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولی او پرون چهارشنبې یې د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل سوی، ویل سوي چې د ایران د اټومي سروکو لیږونکي د بالستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه پرېکړه لیک سره سر نه خوري چې دې شورا د 2015 کال په د ایران د اټومي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پرېکړه لیک کې چې له تهرانه غوښتنه سوې و چې د دغه توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنه کړي. د امریکا په هوای ایالت کې د امریکایي پلی سمندري ځواکونو یوه اډه پرون ورسته له هغې محاصره او په هغه وخت په موقت ډول وتړل سوه چې یوه سرتیری په ډزو د امریکا د دفاع وزارت دوه ملکی کارکونکي ووژل او یو یې ټپي کړ. د دغه پوځي چې په پیرل هاربر اډه کې دغه درې تنه په ډزو ویشتي او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وژلی، هویت او انګیزه نه دي څرګند سوي. د دې پوځي اډې قومندان رابرټ چادویک په یوه خبري کنفرانس کې د دوو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړه او د ټپي سوي په اړه یې وویل چې هغه په روغتون کې دی او روغتیايي وضعیت یې ثابت دی. دغه اډه چې له پیښې وروسته پکې اضطراري حالت لیرې سوی، د بیړیو او اوبتلو د ترمیم نوي کولو او ساتنې چارې پر مخ وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده راډیو نو واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پایل دی. زلمی خلیلزاد چې په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره جلا جلا لیدنې کړې دي، د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وایي
مذاکراتو پړاوونه دي، ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او امریکا.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه او همدارنګه کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه کوو د سولې او ژغورنې د شورا له مشر ګل رحمان قاضي سره مرکه هم لرو. دا په موري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون راتلونکي د یک شنبه پورز د ورستی یو انتخاباتي لانجو د حل په مخه پر ټاکنو د څار بنسټونه ټاکنیزې ډلې او سیاسي ګوندونه یوې ناستې ته وربللې دي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د دغې ناستې په علنیتوب ټینګار کوي. د دې ډلې ویان ښاغلی خوځون
المجتمع دا که چیرې کورنی او بهرنی تارونکي او شاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسون
په دې اړه به ریپورټ واورو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو بیا په حق کې د جرمن نړیوالې محکمې هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لوري د جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه د سرغړونو ادعاوې څېړي. که وخت نو ریپورټونه هم لرو. درې اروپایي هیوادونو چې د ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی او ورته ژمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه ښودلې. کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام هم به یاروي. تاسو د ازادۍ رادیو ته غوږی دوستانو. د ازادۍ رادیو دا خبرونه تاسو په منځنۍ صفه 12.9 او همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل شي. د دې خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف د سولې د بین الافغاني مذاکراتو زر پیلول دي. د دې وزارت یو ویان د ازادي رادیو ته ویلي چې د دې ناستې په پیل سره به طالبان د افغانستان له یو ملي ټیم سره خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي زلمی خلیلزاد له دوی سره په خبرو کې ویلي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې، خو د افغان مذاکره کوونکو ټیم په جوړیدا ټینګار کوي. ارګ بیا وایي چې د امریکا او افغان حکومت د توافق په اساس د سولې د خبرو محوریت په د افغان حکومت په لاس کې وي. رحمت الله افغان او له کابل نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای له طالبانو سره په مذاکراتو کې به افغان شموله پلاوی چې له افغان حکومت سربیره به د ټولو اقشارو استادې پکې ګډون ولري د سولې خبرې پر مخ یوسي. د دغه وزارت ویان د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کابل او دوحې ته د خلیلزاد د سفر موخه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیلېدل دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه بین الافغاني ناسته کې به د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه ترسیم او پر یوه دایمي او جامع اوربند به موافقه وسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په کابل کې له افغان چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي او هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي پوره کمولو خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې تېره شپه زلمی خلیلزاد له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال کڅ هم د افغان ملی مذاکره کوونکو پلاوی په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي.
مذاکرات پړاوونه دی ځینې برخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دی او هغه څه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري پر هغه باندې د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت وکړه کړی دی چې محوریت سولې مذاکرات او د سولې د پروسې د افغانستان د حکومت.
بل خو زلمی خلیلزاد له افغان اجرایی رئیس او د سولې عالی شورا له غړو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد ورته ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره توافق ته رسیدلې او د افغان مذاکره کوونکي ملي پلاوی د جوړېدا په اړه له افغان سیاستوالو سره خبرې کړې.
دا د هول چې موږ د شانو کې توافق ته رسیدلی او همدغه موضوع باندې اوس بیا ځو تاوتریخوالي په کموالي په دې به سره خبره کوو. هغه خبره داسې دا ښه خو زما معلومه ده چې ټول خبرې دوی موافقه ته رسیدلي دي په همدغه موضوع کې خبره کوي. نو د دې لپاره راغلي وو دلته د ملاقاتونو دغه چې دی دلته د افغانانو د ټولو نظر واخلو.
د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ تر نه پړاو خبرو وروسته د سولې مذاکرات په 13 سپتمبر میاشت کې هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړل چې طالبانو په کابل کې د موټر بم چاودنې مسولیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووژل شول.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د زلمی خلیلزاد د سفر هدف چې البته کابل ته تللې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو ضرر پیلول دي. اخواته افغان څېړونکي وایي د زلمی خلیلزاد له سفرونو سره تل د سولې هیلې تړلې وي او دوی هیله مند چې په دې پړاو کې به وتوانېږي د سولې یوې هوکړې یا لږ تر لږه یو جوړجاړي ته نږدې شي. د سیاسي چارو کارپوه او د سولې او ژغورنې د شورا مشر ګلرحمن قاضي د سولې لپاره د مذاکره کوونکي افغان شموله ملي هیئت په جوړولو ټینګار کوي. له ګلرحمن قاضي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه ترې پوښتنه کړې.
د خلیلزاد راتک هر وخت افغانستان ته راځي یقینا ټول ولس د دې امیدواری لري چې پیغام به د سولې لپاره ولري. خو امیدواری شته او حمایت شته په قاطع شکل باندې موږ امیدواری چې کامیاب شي.
زلمی خلیلزاد یو ملی مذاکره کوونکی افغان شموله پلاوی په جوړېدو ټینګار کوي. بل وخوا حکومت وایي چې د سولې د خبرو محوریت باید د افغان حکومت په لاس کې وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
دا بهتر خبره ده چې یو ملی رامنځته شي حرکت چې موږ وایي چې ملی اجماع کنه. دا دوه اجماع د افغانستان د سولې لپاره ډېرې حتمي دي، یو ملی اجماع یو بین المللي اجماع. نو بهتره ده چې اول سر کې دغه ملي اجماع رامنځته شي او د یو چا نظر او د یو چا غوښتنه نه وي د یوې برخې نه وي چې هغه متاسفانه بیا د نورو برخو دپاره نه منل کېږي، بیا قضیه د سولې سپوتش کېږي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به له کابل وروسته قطر ته ولاړ سي، هلته به له طالبانو سره د تاوتریخوالي را کمولو همدارنګه د اوربند په مسایلو باندې خبرې وکړي.
یو عمومي امیدواري دا ده چې هم به امریکا سره انعطاف پذیري ولري، د ناکام تجربه چې په افغانستان کې تر سره شوي هم به طالبانو لري هم به نور خواوې چې په جنگ کې دخیل دي اوس به د ناکامو تجربو نه د دې سولې دپاره مثبت استفاده
د وروستۍ پوښتنې په توګه که در راته ووایي چې دا د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره اوربان څومره مهمه مسله ده
دا خو فار مذاکراتو کې حتمي ده چې یو څه پیشرتونه وي او اوربان هم دغه دی چې که راشي خو ډېره ښه خبره ده او که یو خوا مثلا د طالبانو خوا د مذاکراتو په سر کې څه مشکل لري او دا یو دې باندې دغه کوي چې باید پس د امضا د موافقتنامې نه اوربند وشي بیا دا هم دونه مهمه خبره نه ده اصلي هدف په لاس راځي څه وړاندې څه وروسته
د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي ګل رحمان قاضي و چې تاسو ورسره د افغانستان د سولې پر بهیر او کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پر موضوع مرکه اوریده
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو موضوع د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ د وروستیو انتخاباتي لانجو د حل په هدف پر ټاکنو د څار بنسټونه انتخاباتي ډلې او سیاسي ګوندونه یوې غونډې ته وربللي دا کمیسیون وایي تمه کیږي چې دغه غونډه وکړی شي د انتخاباتي جنجالونو لپاره هواری راوباسي خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د دغې ناستې په علني توب ټینګار کوي لا کابل څخه زما همکاره فیروزه عزیزی نور تفصیل درکوي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ به د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره له ټاکنیزو ټکټونو څار بنسټونو او سیاسي ګوندونو سره ناسته ولري د دغه کمیسیون یو ویان علي افتخاري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې به کمیسیون د میزان د شپږمې نیټې یعنې ولسمشرۍ ټاکنو په تړاو د خپلو کړنو په اړه معلومات ورکړي
په هغه څه چې لا هم هغوی ټاکنیزې ډلې ناسمې پوهاوی لري چې ګوند د قانون خلاف کار کوي په داسې حال کې چې د کمیسیون ټولې کړنې تر دې دمه د انتخاباتو د لوایحو پر بنسټ دي په جزئیاتو به پرې بحث وشي
دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم په ګډون ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت له امله تر دې دمه کمیسیون نه دی توانېدلی چې په بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه وکړي تر دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو نوماندانو غوښتي چې 3000 هغه رایې چې د دوی په خبره جعلي دي او بایومتریکي معلومات نه لري باطل اعلان کړي خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې نه وړاندې نشي کولای د باطلېدو په اړه یې پریکړه وکړي په ورته وخت کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د راتلونکې اونۍ ناسته باید علني وي د دغې ټاکنیزې ډلې بیان فریدون خوزون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې باید خبریالان او نړیوال بنسټونه هم حضور ولري
زموږ تمه ده که چیرې کورني او بهرني څارونکي او مشاهدین او د څلورو مخکښو ټیمونو ناظرین او همدارنګه کمیسیون دوی ووسی او د رسنیو په وجود کې د کوم کمیسیون کې دې ته حاضر ووسی چې دا مشکل د خبرو اترو لپاره او د قانون لپاره حل شي حل ډیر اسانه دی
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویان علي افتخاري بیا وایي تر دې دمه د یکشنبې د ورځې اعلاني ناسته کې د خبریالانو او رسنیو د حضور په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا هم ویلي چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي د دغې شورا ویان نثار احمد نثار ازادي راډیو ته وویل دا نسبه هغه وخت وکړی شي چې ټاکنیز جنجالونه حل کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ نوماندانو د پایلو درنواړي په اړه ډاډمن کړي بلخوا د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیزه ډله سره لدې چې دغه ناسته د ټاکنیزو جنجالونو د حل لپاره ګټوره بولي خو وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه باید د سولې علي شورا په شان زیاتې مشورتي ناستې جوړې کړي د دغې ډلې یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل کمیسیون باید د خپلې پریکړې په اساس د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي
خو بس که کمیسیون مستقل انتخابات و کاندیدا صحبت کنه و
کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نوماندانو سره خبرې وکړي او رضایت ترلاسه کړي خو کمیسیون د یو څه نه هیروي چې د انتخاباتو کمیسیون د سولې علي شورا نه ده کمیسیون خپلواک دی او باید قوانینو پر اساس مخته ولاړ شي او ژر د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
د
ولسمشرۍ ټاکنو جنجالونه تر دې کچې پیچلي شوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوو میاشتو په تیریدو ان نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. له دې وړاندې کمیسیون ویلي چې لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې تر بشپړېدو وروسته اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
درنو دوستانو، زموږ کګلا ازادي رادیو نه وري اوس هم د افغانستان په تړاو خو له بهر نه یو موضوع د امریکا متحده ایالات اوس هم په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ګډون په دې هیواد کې د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا د جنګي جرمونو او بشري حقونو څخه د سرغړاوي دعوی څېړي. په 13 اپریل میاشت کې د محکمې د دا ډول څېړنې د رسمي پیلېدو غوښتنه رد کړې وه چې هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې هم هرکلی کړی و. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل لري.
د جرمونو نړیواله محکمه پروند هالند په حق کې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې په خوا یې رد کړې وه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وکیل پرون په حق کې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې څارنوالان په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د اداو په اړه د څېړنې د پیلېدو لټه کوي. جی سیکلو ویل د دې محکمې د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی.
This is a direct move by the prosecutor on US interests, no question about that.
پدې کې شک نشته چې د ترنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نښه کوي. زما په نظر دا به ساده توب وي که له دې پرته بل ډول فکر وشي. ښاغلی سیکلو دغه څرګندونې پرون په حاکی خبرلان ته وروسته تر دې وکړه چې د محکمې پرون په خپلې هغې مخکنۍ فیصلې بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنګي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پایه پورې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د نورو سره روانو ادعاوې څېړل کېږي. آی سی سی په 13 اپریل میاشت کې په مخکنۍ فیصله کې د دغې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره د دې محکمې د څارنوالې فتوا بن سودا غوښتنه رد کړې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې بن سودا ویلي چې د لومړنۍ څېړنو له مخې چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي، طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 10,000 د زیاتو ملکي وګړو د وژلو مسؤل دي. د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړې کوي چې طالبانو د ملکي وګړو په وژلو سره د بشریت ضد او جنګي جرمونه ترسره کړي دي. په لومړنۍ څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لویه پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي او همداراز په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوي چې د 2003 کال د می او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو تر منځ موده کې لږ تر لږه 16 کسان شکنجه کړي دي. دغه راز په جلا توګه د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره سی آی ای هم تورنه شوي چې په افغانستان، پولند، رومانیا او لتوانیا کې لږ تر لږه 20 بندیان شکنجه کړي دي. د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د سی آی ای په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤل نه دی بلل شوی. میرمن ګلاګر وویل د امریکا د شکنجې د پروګرام په اړه د یوې څېړنې پیلې دل به دا مسله روښانه کړي چې هیڅوک پرته له دې چې څومره قدرت لري یا کوم موقف لري له قانونه پورته نه دی. هغوی چې د نړیوالو جدي جرمونو لوی مسؤلین دي ورسره به حساب کتاب کیږي او له نړیوال مافیا ته به نه برخمن کیږي. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوې جنگي جرمونو ډلې ایزو وژنو او د بشریت ضد جنایتونو ته د رسیدګي قانوني صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي. افغانستان د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی خو د امریکا متحده ایالاتو غړی نه دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درې اروپایي هیوادونه چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي دي او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي. د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د اروپایي هیوادونه په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې ټاکل شوي د روانې میلادي میاشتې په 19 په دې اړه ملګری ملتونه خبرې وکړي چې آیا ایران د اټومي تړون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی که نه. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
درې اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 میلادي کال اتومي تړون لاسلیک کړی دی او تر اوسه دې تړون ته ژمن دي، د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه اروپایي هیوادونو په دې اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړې چې ټاکل شوې ده د رواني میلادي میاشتې په 19 په دې اړه خبرې وکړي چې آیا ایران د اتمي تړون په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2015 کال پریکړه لیک عملي کړی او کنه. فرانسې، جرمنی او بریتانیا د ملګرو ملتو سرمنشي ته اندېښنه ښکاره کړې چې ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اتمي سروکو د لېږدولو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده پراختیا ورکړې ده. په هغه لیک چې د دغو هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته استولې او پرون چهارشنبه د امنیت شورا پر ډیرو غړیو ویشل شوی راغلی چې د ایران د اتمي سروکو لېږدونکي بالاستیک توغندیو پراختیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له هغه پریکړه لیک سره سر نه خوري چې د شورا د 2015 میلادي کال د ایران د اتمي تړون په اړه تصویب کړی و. په هغه پریکړه لیک کې چې له تهران غوښتنه شوې وه چې د دغه سي توغندیو په تړاو فعالیتونو ته دوام ورنکړي. فرانسه، جرمنی او بریتانیا چې دغه لیک د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولی، هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې له چین، روسیې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د ایران دغه اتمي تړون لاسلیک کړی دی. په دې لیکې په ځانګړي ډول د پیاوړي کېدونکي شهاب درې په نوم د منځني واټن ویشتونکي توغندي د یوې ازموینې یادونه شوې چې هغه نو ښودل شوې. په دغه ازموینې شوې توغندي کې د کنټرول سیستم داسې ټکنالوژي کارول شوې چې له تخنیکي پلوه کولی شي اتمي وسله ولېږدوي. تهران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام قانوني دی او هغه له اتمي وسلو سره تړاو نه لري. خو د ایران دغه دریز نه یوازې دا چې د امریکا اندېښنې نه دي لري کړي، بلکې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره هم په دې وروستیو کې په دې تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. د ایران د اتمي پروګرام په تړاو فعالیتونه هم یو عمده دلیل و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر کال په مې میاشت کې د ایران له اتمي تړونه ووت او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. واشنگټن له هغې راهیسې تهران تورن کړی چې د اتمي وسلې لرونکو توغندیو ته پراختیا ورکوي. هغه ادعا چې تهران یې ردوي.
سمم د لوګر ولایت څخه د معلولینو معاش نه ورکول کېږي. دا ولې درې زره مایبین پاتې دي؟ لاول خو والي صاحب کتابونه د مرکز مرلا کړي، کارونه خلاص اوس بانک چې ورشه وایي پیسې نشته، چې دفتر ته ورشه وایي پیسې خلاص شوي دي. دی وایي سکل وایي تاسو ماشونه وسول وایي نفس پیسې. ولې د غام نه خوړل کېږي؟ باید دا مسؤولین د غام وخوري که نه دا بس خود نه کېږي که نه. دا باید موږ غام وخوري، دغه موږ ماشونه باید را کړل شي. موږ څه وکړو؟ موږ د کار بار د روزګار مونږ نه د ماسترګې کار نه کوي. همداسې نور مایبین دي د زمي کې لکومه کې دا پیسې.
شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه ازادي راډیو د پیغامګیر خپرونه د خپل پیغام پرې دمه. دا چې د کونړ ولایت کې په ډېر مقدار سره د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ بې دغه د اتنویم کال د معاش نه بې برخې پاتې شولو، نو هر سړی یو بچی لرو هغه هم د وطن په دفاع کې یا شهید شو یا معلول شو، نو ته نمره ځمکه ورکل کېږي، نو ته خپل معاش په خپل وخت سره ورکل کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ د کونړ د شهیدانو د معلولینو سره سې مرکزي دولت د مور مېرې چلند کوي. از برای خدا دا خو غریب خلک دی، چېرته لاړ شي څه وکړي؟ نو زما د دولت څخه هیله او ارزو ده چې د کونړ ولایت د شهیدانو د معلولینو ژر تر ژره غم وخوري، او دغه کوم کسان چې د حق او حقوقونه پاتې دي دا ورته باید ور ورسېږي. احترام ستاسو ورور شهزاد نبینه.
رحمت الله به ولایت مشکل مرکز شګل ساتو په تماس کې ما په ځوان ولایت مشکل دی په شاکه موږ دا وخت مشکل دی خو به شي د شپې د کورو سره تر ځای ځان دا وتره لکه چې او دا تاسو د په شاکه کې چې شاهد سي د کې دوه سره په ځواب دي غلا دي په شاکه موږ دا د دې راځي چې په کومه شي سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو وس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی ملالی بشیر دراوري.
نن یو شمیر مدني فعالان د پی ام اس جاپاني موسسې د مشر تتسو ناکامورا په ویر د جاپان د سفارت مخې ته راټولېږي. ناټو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی. د ناټو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پروګل سره د انتخاباتو او سولې پر مسأله خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې ملیونونو کارګرانو نن په فرانسه کې اعتصاب کړی، په دې هیواد کې ورځني کارونه ګډوډ شوي دي. دا کاري اعتصاب د ولسمشر د هغو اصلاحاتو پر وړاندې دی چې غواړي د تقاعد په قانون کې راولي. فرانسې، جرمنی او برتانیا د ملګرو ملتونو سرمنشي ته اندېښنه څرګنده کړې چې ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو ته چې د اټومي سرکو د لیږلو قابلیت لري او هغه د دې سازمان د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه سرغړاونه ده پراختیا ورکړې ده.
دوستانو زموږ غلازادي رادیو ناوړي وسم خاطر پر دې سرڅو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورځنې هنداره.
د لوګر د اتحاد فوټبال لوبډله د سویل ختیځ زون سیالیو اتله شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسول شمس امینینن ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر د اتحاد لوبډله په دې اتلوالۍ سره د هیواد د فوټبال د اتلوالۍ جام سیالیو ته لارو منده. د یو بل خبر له مخې د شهید سید جان پوهنتون فوټبال لوبډله په کندوز ولایت کې د سولې او دوستۍ جام وګټه. د کندوز ولایت د فوټبال فدراسیون او د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست سره په همکارۍ شپږو لوبډلو ترمنځ د سولې او دوستۍ په عنوان د فوټبال جام سیالي برابرې کړې وي چې د شهید سید جان د لوبډله په تلوالۍ سره پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې د چاردرې ولسوالۍ لوبډله دویمه او د اخلاق په نوم جامې هم وګټه. ټاکل شوې سبا په هرات ولایت کې د جیجستو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د فني او مسلکي برخې مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې چې د څوارلس کلبونو ترمنځ ترسره کیږي یو سلس لوبغاړي پکې ګډون لري او د یوې ورځې په جریان کې به ترسره شي. د ښاغلي ضیا په خبره د دې لوبو هدف د هرات ولایت د جیجستو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي. او پرتګال به د والیبال د چیلنجر کپ سیالیو کوربه توب وکړي. د والیبال نړیوال فدراسیون د دې خبر په خبرولو سره وایي چې دغه سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې په پرتګال کې پیل شي. د والیبال نړیوال فدراسیون دغه شان وایي دغه سیالۍ د می له درې متر اووه منیټې پورې د شپږو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې اتل لوبډله به د ملتونو نړیوال جام لیک ته لار ومومي. په 2019 میلادي کال کې د ترکیې، کیوبا، سلوانیا، چیلي او بلاروس لوبډلو د لوبلینا هیواد په کوربه توب په خپلو کې سیالي وکړي چې سلوانیا د دې سیالیو اتل لوبډله شوه.
دوستان وسم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو وروسته ریپورت راخلو. کندهار کې د کلیوالي سند د پیاوړتیا درې ورځنی نندارتون پیل شو چې تر پرون ورځې پورې یې دوام ورکړ. صادق رښتینی دغه نندارتون ته ورغلی او په اړه یې دا ریپورټ راستولی.
یو میرمن پیرودونکو ته د کلی څخه نندارتون ته د راوړل شو لاسي توکو ځانګړتیاوي بیانوي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې دغه ستر نندارتون پرانیستل کیږي. دغه درې ورځنۍ نندارتون د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام له لوري د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د هغوی د تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه جوړ شوی. د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د برنامې مسول رحمت الله قریشی وایي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام 15 کلن دی او له دې پروسې وروسته به د هیواد او سیمې په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندارتونونه هم جوړ شي.
دغه اولی قدمونه دي چې موږ اخیستی دي څنګه کولی شو د کلیو تولیدات پر شا ته راوړو او د وردې لپاره معرفت پیدا کړو چې دوی بجګرمې سره وکړي. خو دغه ابتکار موږ وکړی چې د بدخشان، نیمروز، د فاریاب څخه خلک دلته راوستلي دي چې دوی اول پوسي چې مثلا دلته کوم تقاضا یې شته او څرنګه د کندهار تولیدات دي غیر خواته یوسو. نو موږ اول زموږ سره هغه فوکس پر دا باندې دي چې پخپله په داخل کې د اخیستي تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوهم قدم د خیر دا دی چې موږ خره په خارج ته لاړ شو، بهر ته لاړ شو، تر به د هغې د خیره چې موږ په چلي کې په پاکستان کې
د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه دغه ولایت راغلي دغه ډول نندارتونونه د خپلو لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو تر څنګ دې په هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ شي چې له دې لارې یې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي.
دا نندارتونونه چې ډېر زموږ په ګټه دي او کدر دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر بشي، ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو، خاص بازارونه لرو، د حکومت سمو دا ارزوده چې دې زموږ د پاره یو داسې ځای راوباسي چې هغه د زموږ شان موږ تخفل تولیدات پکښ خرڅ کو. موږ ناس دا نندارتونو ته ګورو چې و د نندارتون چې زموږ شان بخرسي او نندارتون بیرته موږ ته بیرته داسې ګټه نه کوي چې دین اعلانات نکي خبره. داسې نندارتونونه بیا معنا دي چې اعلانات نه پکښ کی او یو دعوت نه پکښ کی.
نندارتونونه په مجموع کې مهم دیر مفید دی، خلکو مابین ادرس دی، لینک دی، روابط دی او د تجربو شریکول دی. نړۍ ټوله د تجربو پر بنا باندې یا پر اساس باندې یو بل دغه ترقي او دغه پرمختګ ته ورغلی.
افغان چارواکي وایي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پښو ووهه. مولور تا دا ګیلاس ونه لیدې وای نه ما ما ونه لیدې، سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه ښودل شي او عینکې ورته ونه اخیستل شي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګه نه ویني، صحیح تحصیل کوی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پارتیا او ګټو خبرې کوو. په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروري کار دی. که چیرې دوی ته پام ونه شي نو د ټول عمر لپاره عیبي کېدلی شي. د خوست اوسیدونکي نجیبه وایي چې لمسه یې له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اس ایون شي کې داری تریږي، د سترګې د غوټه کې داری تریږي، چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غوټه کې داسې هغه کېږي در شاین شي زیر کوله چې د درو میاشتو نه ولي چې داری رنګ او خولي جوړي ډیره او ش چا وخت کې پوپیږي چې ته د سترګو تکلیف ته پیدا شوې ده. صحیح علاج نه وکړه اوسی دا وکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي، د پکتیا اوسیدونکی تمیم راتوي.
د دې نور ورونم زنه نظر کم د زنه یو سم کار نه کوي او دا غې سره د سستر کې بیره د بل نمونه حرکت کوي
چې مو شومې مو شوم ټوب نم سي
او ام دینه
نو ول تاسو موږ نه وخت د ډاکټر سره واسته
پاکستان ته مولې و
اوس یې نه کوي چې تاسو موږ سپر کې شې وي
دلته پروجیکټور باندې چې تا کومه مخې نه لیدو اوس تقریبا ډیر اندازه ویني لګا نه ویني
د څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکې نه وي
دا ډیر په تکلیف به کی چې څنګه د سترګو نه عینکې سکه بیا سترګې پټي یا فلاسونه باندې اندازه پټي
درد کوي بری هیڅ څنګه
و اندازه او خطرې
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډیر ژر زیانمن کېدلی شي نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولادونو ټولې روغتیا په تیر بیا سترګو ته ډیره پاملرنه وکړي شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي
زما یو لور وایي ورځ ویل مور یې سترګې مې خوږېږي زه یوه ډېره وړه کې ستن نرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم لور د تا سترګه چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګه څه مشکل لري آیا د دید مشکل لري کله چې زما لور دا ستن واخېسته ما دا تار پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري زما لور ویلې وایي مورې زه یې ګورم بیا زما زړه ټول شو ما نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللي دي انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لکه ها په یخ خوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خښې ویده نو هغه دا کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم ولیکن زه تجربه لرم زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله بې یو ورځ زه هغوی کتلی وم دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و ګیلاس په پښو یې ووهه ما لور تا دا گیلاس بنه لیده وی نه ما ما ونه لیده ما ورور تایلی مال ورور است تا دا لور سترگ مشکل لرید او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یقوی شفقانی تا بود لعینه که ورتا واقستلی سترگی ضعیف همی نیلیده البته دش پیل خواهی نیلیده چه بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تداوی شوله او اوز ورتا عینه که پسترگو کرده چیز که لعینه که دسترگو نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری پا یا ماشوم خانه پویگی دی مور دا وظیفه دا چه دخپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوزی طول مشکلات رایی
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنۍ مسؤلیت دی ځکه ماشوم په خپل د توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي په دې اړه دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد حقوق او څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندی به او پرسه که حدیث شریف که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چه دریشه دسترگی دی قوت وسیله گزدی یو قرآن عظیم شان دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومان او د سترګو د تقویه او یا د معالجه سبب ګرځي هغه کار وکړو الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسیدلی شو هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري شنه منظرې ولري رواني اوبه وسي ګلان وسي کچیر خدای نخواسته خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبيب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي لږه جمله نه دي سترګو پرابلمونه دي اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې د نسایي ولې د ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي دوا توصیه کوي بعض امراض تھا بعض دسی خبر اشتہ چھ کل چھ اگوئی دوا اخلی پا دی حمل پا وقت کے دی معشوم دے استرگو پردو بندی تاثر کی یعنی معشوم دے پیدا اخنا استرگ یا مشکل لری یا پردر لری یا دیگو تا برخدا ایمان دی محیط برخدا چھ بعض والدین دسی خاص کوشش خپل دی معشومانو دی دید لپارن لری لی اطرافونا چھ مونگ تا مریضان رازی اکثران توجہ نشتا بعض امراض پکر دی دی نصافت نمرات کی تقریبا روزانہ سلو ناتر یو نیم سل مریضان معشومان مونگ تر رازی شفقانی اکثر سران دوا ورکی پرستامول ورکا دا ورکا چی اصلی علت یا دی کمو دی دی یا دیر دی دی چی ما شمان اکثرا مشکل لری تی مکتب پا وقت که تخته و تصحیح نمالمی گی یا استاد چی کم تخته باندی لیکی یا ارتوائی چون دوی قدرت دی دی نلری چی آقا و اینی آقا خپل مالدین تا مثال که وینی چی مگا یا لیدای جو چون نه پیګه هغه ته د شاګی ورکول شو نه دا بنان موږ ته چرازی یا اینه کې ورکو د لری لپاره یا د نزدې لپاره او یا د سردرد لپاره
کورنۍ څنګه په دې پیګه چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري دا باید ډاکټر ته یوسی
اکثرا اصول په بعضې ممالو کې کې انداز چې فامیلی میډیسن لري هغه ژوند په حواله کې په اوایل کې هغه کتل کیږي هغه معاینه کیږي هغه ګوري چې څه مشکل لري نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص هغه لري اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي نو معمولا بعضې مشکلات شته مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا دی چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي د دولت له خوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي یعنې ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري هغه بیا په معاینه کې معلومیږي پس له اوو کلو نه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم هغه اظهارېږي بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده کله چې سترګه کوک شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنۍ نه یا درې کلنۍ نه چون دغه وخت ډېر موږ ته زر وخت ده تر اوه کلنۍ پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وکړو او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي
بلې که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي دا به څومره خطرناک کیدلی شي
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدن متضرر شي ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو هغه سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوای نشي صحیح زده کړه کوای نشي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي
اکه په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسی مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه
سترګ دو دانی دي دیس لکه خو غوندي دو درش دانی نه دي چې یو بس بل باغه پاتې شي شپې نوکری هم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي د دې والدین د غیر توجهی نه بعد د جاریه شیان قاشق لکه پنجه لکه مشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي دغه شیان ته ډیر معافیت وي کله چې بیا کارو شي بیا دلته مور راضی جاړي بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري مجبور یې چې پښیمانه یې نو مخکې نه د والدینو ماته ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وسي
ډېره مننه ډاکټر صاحب
تاسو نه ډېره مننه
درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولې تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي دا وایي د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه خې چره
کور کلای نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې له بېوزله خلکو سره مرسته او همکاري باید په څه ډول وشي. هغوی چې غریبانو ته د مرستې ورکولو پر مهال عکسونه اخلي او بیا یې خپروي خلک یې څنګه ارزوي او د مرستې کولو پر مهال کومو خبرو ته باید پام وشي. د کور کلی دا خپرونه چې مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مادومی وړاندې کوم، د راپور او د عامو خلکو د نظرونو ترڅنګ پکې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی یې را اوروي.
افغانستان غونې جنگ ځپلې ټولنه کې چې د ډیرو خلکو اقتصادي حالت ښه نه دی، داسې کسان هم پکې ژوند کوي چې د ژوندانه له لومړنیو امکاناتو څخه هم برخمن نه دي. په ځانګړې توګه کله چې د یخنۍ موسم را رسیږي دا خلک ډېرې مرستې ته اړتیا لري، خو ځینې کسان بیا په غریبانو خپلې مرستې پاسلوي. د مرستې کولو په مهال ناسمې خبرې کوي، عکسونه او ویډیوګانې اخلي او بیا یې خپروي چې یو ډول بېوزلي کسان ځان او نورو ته کم راولي. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله چې په یو دولتي اداره کې اجر دی خپله کیسه داسې راته کوي.
همداسې شوی، یو وارې همداسې را سره کومک شوی و، نو د صحیح کومک هم نه و خو ماسد خیر اوسیږ کومک کړی، خو بیا عکسونه یې واخیستل مانه او فیسبوک کې اچولی و، نو بیخي زه پښیمان شم دغه کار نه. د خپل خپلوانه ته ویل وایي واله کوی دا څنګه حساب دی وایي ته ډیر وضعیت خراب هغه فیسبوکو کې مونږ تا ولیدل. خپلوان خو ډیر راته ښه پیسې دې خواستل، ښه کومکونه دې واخیستل، او چې د رښتیا نه خبر نه خو هغه ډیر داسې ناچیزه کومک را سره وکړو. ډیر نا امیده کېدم خو مجبور نه څنګه وکړو، ډیر نا امیده. خلک ډیر راته دا شرمېږي سړی چې داسې خلک ورته وایي ولاته ما ولیدل هغې کې او دا سړی تا سره کومک کول. او په دې شه زه کومک قبلوم چې دا عکس مې وانخلي او هغه ونه کړي. زه م یو ځوان یم، خیر ده چې را باندې حالات راغلی غریبي
په هر ټولنه کې چې د مرستې کولو روحیه وده کړې وي، هرومرو هغه ټولنه د ژوندانه په ټولو برخو کې په ډېره چټکۍ سره مخ په وړاندې ځي. خو شته داسې کسان چې په ټولنه کې هر څه د شخصي ګټو په خاطر کوي، ځکه خو په خپلې مرستې هم دنیا خبروي. د میدان وردګو اوسیدونکی فاضل احمد په دې اړه وایي،
هغه مخکې نه مخکې هدف لري، هدف یې ټاکل شوی وي. هغه هدف کومک نه وي چې خلکو سره کومک وکړو، هغه بل هدف لري چې ځان یو هدف ته ورسوي. مثلا یا ځان کاندیدوي هغه دپاره غواړي چې ځان ته شهرت حاصل کړه، یا په ټولنه کې غواړي چې ځان ته موقف حاصل کړه. امکان لري، نور علتونه هم لري. بعضې تجاران دي مثلا کومکونه کوي، غواړي چې د خپل تجارت مشهوره کړه، خپل کاروبار ته هغه ورکړه، وسعت ورکړه، کمپنۍ مشهوره شي. هغه یوازینی علت یې همدا وي چې شهرت حاصل کړه ځان ته.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی جان بیا وایي، د نورو سره داسې مرسته چې په مقابل کې هیڅ ډول توقع ونه لرو تر ټولو ښه احساس دی. که تاسې د یو چا سره د خپل توان مطابق مرسته وکړئ، نو فکر وکړئ چې څه به پېښ شي. په یاد ولرئ چې راتلونکي کې به تاسو سره ضرور په یو بڼه مرسته کیږي.
زه خپله چې چا سره که څومره د خپل وس په اندازه مې چا سره مرسته کړې ده، دا نمایشي حرکت ما نه دی کړی، بلکې ما په خپله د دغه سړی هم چې تشخیص کړی دی، که ښځې وي که سړی وي، دا هم تشخیص کړی دی. وروسته مې د مرسته ډېره پټه ورسره کړې ده. یو زکات خبره ده، زه چې زکات ورکوم، فطر ورکوم، د روژې دا علني ورکوم. مرسته چې کوم دا پټه ده، دا د خلکو د هغه لپاره نه ده چې زه مثلا څوک ما وګوري چې دا مرسته تای د سړي سره وکړله، د نمایش لپاره، د ځان ښودنې لپاره ده. هغه
د فاریاب ولایت اوسیدونکی اسدالله کاکړ بیا وایي، مرستې په بېلابېلو ډولونو کېدای شي چې په عمومي توګه د یو محتاج سړي د ژوندانه په معنوي یا مادي برخو پورې اړه ولري. په هر صورت، هر سړی چې د هر ډول مرستې توان ولري باید هغه د بل محتاج سړي څخه ونه سپموي، او دا چې کومه مرسته په علني ډول وشي او کومه په پټه نوموړی زیاتوي.
مرستې په دوه ډوله باندې موږ تقسیموو. یو هغه مرستې دي چې دولت د خوا څخه کېږي، یا د خیریه موسسو، معتبرو موسسو د خوا څخه کېږي، یا د بین المللي ټولنې د خوا څخه کېږي، هغه کې د مهاجرو دپاره یي، یا د بېوزلو دپاره یي، یا د داخلي بېځایسو دپاره یي. هغه چې په علني ډول وشي، دولت تر نظارت لاندې کې وشي، او د خلکو په عام مازار کې ورته توضیح شي، هغه به ډېره شي، ځکه چې هم د فساد کچه په شکې راټیټېږي، او هم خلکو ته معلومېږي چې په واقعیت هغه اندازه مرسته د خلکو ته ورسېده که یا. او یو قسم دا پنان د مرستي چې موږ وینو یو څوک نه یا 15 افغاني یا 1000 افغاني یو غریب یې ځا پیدا کړی یا غشد یا سپنجره یا ځوان دا غسر نو به د ډیر شکه مده فیسبوکي عکس اخی ورسره د هغه احترام او هغه عزت هم په ټولنه کې چې د دې مده سره 1500 روپۍ کومک وکي یا 1000 روپۍ کومک د نن خیر دی او نن دې ته کومک ویل کیږي د نن حق هغه دی خپل فیسبوک د پاره دا کار کوي دا شنه دی دا
اسلام هم له بے وزلو سره په مرسته ډیر ټینګار کړی دی دا سم راسته چې انساني کرامت ته پکې صدمه ونرسيږي دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی په دې اړه وایي
اسلام د ایثار او د قربانی او بل ته په برتری په حق ورکول دین ده کومکونه په دوه قسمه دي یو هغه کومک دا چې هغه علنی کیږي هغه د فرایض څخه عبارت ده شریعت وی چې زکات په ښکاره ورکړي دی کریا نسته فرض ده تر څو پورې ستاده دی ورکړل نور هم عادت سي کم چې دا نفلی ورکړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو داسې مال ورکړي چې تاسو خیلاس ورکړو کې او چپ په خبر نسی کم چې نفلی صدقات دی په هغه کې پټواله سروالی دا ډېر مهمات نه ده ځکه چې کچیر تخکاره سي خدای نه خسته د سونسي چې دریا طرف ترار سي په بل حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ به ور په دریو کسانو لګيږي یو په کې هغه څوک مالداري چې د نوم دپاره مال ورکړي لازم ده چې مالدار په غریبانو سره کومک وکړي نو الله جل شانه وی داسې کار مکوي چې تاسو ورکوونکو خلک ستا په ورکړه باندې تر څو پورې اذیت او تکلیف سي دا د اسلام نظر ښه کار نه ده
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بولم
زمانو فهیم احمد هوتک دا د کابل ولایت د نهمی او زی اوسیدونکو څوک یو کومک کوي یو خیرات کوي یو چا سره صدقه کوي نو دغه که په پټ لاس باندې وشي دا ډیره زیاته بهتره ده نو په دې اساس باندې موږ وتا چې کله خیرات ورکو صدقه کوو د خلکو سره همکاري کوو تعاون کوو په دې وخت کې باید موږ وتا چې داسې کارونه کوو چې هغه خلکو ته نمایانه کوو نو بهتره ده دا چې په مخفي شکل باندې په پټ شکل باندې
مای بلای مده اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکو دا باید لانی وشي په دې چې غریب خلک ډیر دي وسنن سبا وشور زکات څوک نه ورکې دونه د دې لپاره باید لانی وشي چې سره خلکو ګوري غریب دلته سونه دي دا غي سره کومک وشي
زه انور حق فراز ولایت د ګلستان د ولسوالۍ مرسته باید په پټه سره وشي هغه نه نه چې په دې کې بیا ریا راځي درته ومنه داسې خلکو ته ځان ښیي چې مثلا زه خو داسې یو شخص هم د ځان د خلکو سره مرستې کوم اوسې چې کوم اوسې کوم هر هغه شی چې کوي هغه باید په پټه وکړي خدای تعالی خو درته ووایم خبرېږي
زادی رحمان نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم او دوستان ټول وری
قدرمنو دوستانو اوس د خبرونه د موضوع اړوند یوې تمثيلي ټوټه د غوښ شي چې مریم توخی لیکلی او شفیقی لکنخیل صادق سپینغر او نجیب الله سمیم پکې برخه اخیستي
والک
توې مورې
ته دلته راشه
دا راغله ما توې مورې
ته د ټلیفون راو بس زوې د ما یو خغه عکس دې غړو د دې وړو سره واخله
خو درګه چې دې عکس واخلم دا لګ دی خو درګه دا وړې پیپ کې لګ زره دی خو درګه دا وړو بوجې پکې راسي ته و درګه
دا غته زوې
بس بس به خي سيده دا غته
ګوره زوې می دا به بیا څه ورته وای او فیسبوک کې به واچای چې ټول خلګي وګوري
بالکل صحیح ده مورې فیسبوک کې خو اتمانه چوما
تو ګوره دروازه کې لکه چې څوک دی
څوک
زه هم خلاصه کړه دروازه
وای دا خو ماما ده په خیر راغلی ماما ستړی مشه
ژوند هوسې خورې نه خې جوړ خیریت ده
ستړی مسی وروره
خیر یوسې خوري
څومره دی نه وخت کو دونه انتظار می درته ویوس
او خورې لار بنده و ما څه کړی وې اغه زنه اوسم پیاده راغله
څخه شو چې په خیر راورسېدی.
دا څه شی دی؟ دا وړه وړی نامه خدا خدیجه می ساده ما خستی.
نه وروره، دا د خوري پیسې را لګلې وي چې دا غریب او خلکو سره مرسته وکړي.
ها ها، دا خوري ښه کار کړی دی.
نو ځکه مې ته راوغوښتی چې دا لک باندې اعتبار نه لرم، خدای سي دا څه رقم عکسونه واخلي. دغه کومک چې کوو ته به مې عکسونه واخلي بیا به فیسبوک کې واچو.
ولې نو د عکسونو څه ضرورت دی چې اخلي؟ خو خیرات دی ورکه خلکو ته.
وی وروره، پریده چې دوست و دخمن خو می خبر سی.
او خوری دا تا چه کوی؟ خیرات خلق پتور کوی؟ خیرات چه چو کوی؟ چه تا نوی چیز خیرات کم؟ تا وقت دا را وقت موبایل دا وزد را وقتم که اکسون دی دا وقت دیره بدا خبره دا.
وروره، ولی بدا خبری دا دلیور کور می نوینه چه دده غزره و چووی ددم زوی خارج که دا یو غیران چه تا نوار کهی.
نو چه نیوار کهوی؟ نیوار کهوی خپل کاره ده. خیرات ده خدای در ازاده پاره گی که ده اکسو ده پاره؟
نه ده خدای در ازاده پاره.
چه ده خدای در ازاده پاره که اکسو نپریده؟ آقا چوک چه مستحقی وی گوره، چوک چه غریبی بیوسه وی، آقا تا خیرات وار که.
وی ورورا، مال ده با فیسبوک که واچه وی که بای خلق و گوری.
نه خوری دی خبری نتی رشد، آسی خبری دی خلکو خبری دی. هر سوک چه دا کار که وی خیلی نکی، باید دا کار رو نکی. خیرات پا پتا خلوویشه چه هیچ سوک دربانی پونیشه. خدای خوار سوینی، خیرات چه دی خدای دی پارده، خدای باید وینی، نه بندگان.
وارورا، مال دا اکسونا بخ پارسی پا فیسبوک کی دیر لایکونا بام واخلی، خلق بام تشویق سی.
گور خوری، سوک چه دی خدای در ازاد پاره و کار کوی، آغای کوی، آغا تشویق تا ضرورت نلری. څوک چې مسلمان وي حتما خیرات کوي. دې خبرو پسې مه ګرځه، تیر شه دې خبرونه. والکه
څه وایې ماما؟
ډیلیټ کا غاڅونه دې شخصي بده خبره ده.
ښه صحیح ده دادا، ډیلیټوم.
بس نو راځئ چې ویسو چې هر څوک ته پیژنې غریب شي، هماغه ته وسپارو.
راځئ چیزو.
ای وروره، زه څه وایم؟ وزویه، یو خو دغه د کوڅې په سر کې چې موچي ناست ی، همدې ته مې لږ ورکوي، ډېر غریب ده.
خو راځه خورې، ته خپله راسره لاړه شه، ته به م وي، زه به م وم، دا به م وي، درې واړه به ویسو. هغه کراچۍ را واخله.
صحیح ده دادا، زه راخلم کراچۍ.
ځه زوی مې، ته کراچۍ راوړه، ماما به دې در سره کومک سي.
صحیح ده مورې، دادا لاړو.
داو د دې اونۍ د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تربیه خې چاري